د ورکوسو عزیزانو دوستانو د پلټنې پروګرام واورېدی په دې تمه چې دا پروګرام ستاسو د ورکسوي دوست عزیز په پیدا کېدو کې مرسته وکړي. سات شپږ بجې سولې تر راتلونکي یو ساعت پورې دوی خبري مجلې په مخ کې لرو. لومړۍ خبري مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سلام الله ده عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو په ارتباط چې ویلي دي هیواد یې له طالبانو سره په تماس کې دی. د مشرانو جرګې له خبرګونه مو خبرو. په نړیوالو مسایلو کې دا لرو چې د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې کېدی سي د اروپایي ټولنې پر ځای دغه بلاک سره یو ځای سي چې روسیا او چین د منځني آسیا ځینې هیوادونه پکې شامل دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي.
د نورستان پر دواب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبول سوي. ملي امنیت وایي د حقانه شبکې د شل کسیزې ډلې مشر یې نیولی. د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه پیشنهاد رد کړ چې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو لپاره د خود مختاري غوښتنه پکې سوي. د نورستان والی وی په دواب ولسوالۍ کې د وسلولو حمله په شا تمبول سوي او اوس یوازې پر ځینو پوستو د وسلولو ډزې روانې دي. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې په سلګونو وسلولو نن سهار پر دې ولسوالۍ حمله وکړه.
تقریبا درې نیم سو نه تر څلور نیم سو پورې کسان وي. نورګرام او د دواب او د منګول طالبان یغمان د علیشنګ او الینګار بعض طالبان هم تللي.
پر دوه بلسولی په حمله کې د وشتې مرګ ژوبلې د شمیر په اړه معلومات نه دی ورکول سوي. د ملي امنیت عمومي ریاست د حقانی شبکې د یو قومندان د نیولو خبر ورکوي. له دغه ریاسته په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې نیول سوي کس سید رحمان نمیږي او د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د یوې شل کسیزې ډلې مشري کوله. د سرچینې د معلوماتو له مخې سید رحمان په زرمت کې د نورو ورانکارو فعالیتونو ترڅنګ د قومي مشرانو په ترور کې هم لاس درلود. د افغان هوایي ځواکونو عمومي قومندان وایي افغان ځواکونه دا توان لري چې د طالبانو هر ډول برید ته ځواب ورکړي. عبدالوهاب وردک چې پرون اروزګان ته تللی وایي د اروزګان تر څنګ به په هلمند او کندهار کې هم د افغان هوایي ځواکونو ستونزې وڅېړي.
زما یو سفر په پلان کې دی واشم هلمند ته او په اخر کندهار ته. دا سفر د دین دیدن وکم د دې مشکلات ما د دې څه مشکلات لري.
شغلی وردګوی کاته هم افغان هوایي ځواکونه له دشمن سره په مقابله کې مهم رول لوبوي خو لا هم د تجهیزات په برخه کې ستونزې لري. د کلو پرختیا وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ودو شو پروژو په پلیکادو سره به په پلیکیدو سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د دغه پروژو قرارداد چې ارزښت یې 200 میلیونه افغانۍ تر رسیدو نن د کلو پرختیا وزارت او د ولسی شوراګانو ترمنځ لاسلیک شو. د کلو پرختیا وزیر نصیر احمد دورانی
نن ودیس پروژه د 202 میلیون افغانۍ پرځش په ولسو ولایت دی کې پلونه دي پلچکونه دي استنادي دیوالونه دي او کانال د سربندونه دي سرک.
دغه پروژه د ولسی تړون د پروګرام په چوکاټ کې عملي کیږي. د هند په اتر پردیش ایالت کې له پټلۍ څخه د یو اورګاډي د وتلو په نتیجه کې د وژل سو کسانو شمیر تر سلو واوښت او په پیښه کې 350 ډیر نور ژوبل سوي دي. چارواکي وایي دا پیښه نن سهار وختي په کانپور ښار کې وسوه. د پولیسو یو سرمفتش زکی احمد د هندستان اے این آی خبری اجانس ته وویل
بھاری سنکھیا میں ایمبولینس اب بھی موجود ہے. اب
دل تگن ایمبولینس نہ رسی دلی تر سو مزیات مڑے را استلی ستن ز دادا چ مغ بیت لئی و چت شوی و گون چھ خلق و بس بل ادا چ گن و گون سخت و جڑ شوی گمان کی یہ گن انسانان بہ پکرا گیر پاتی بھی.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلی په ورستۍ پیښه کې د مرګ ژوبلې له کبله دومره خواشینه دی چې په الفاظو یې نسی بیانولی. د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه پیشنهاد رد کړ چې د یاغانو تر ولکې لاندې سیمو لپاره د خود مختاري غوښتنه پکې سوې وه. ملګرو ملتونو په شمالي ښار حلب کې د امن له ټینګښت سره د مرستې لپاره دغه غوښتنه مطرح کړې وه. خو په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم نن د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دیمیستور سره تر کتنې وروسته وویل همدا چې یاغان حلب څخه وایستل سول هلته باید دولتي ادارې بیرته خپل فعالیت پیل کړي. ولید المعلم وویل سوریا دا نسی منلی چې د حلب ښار په ختیځ کې 215,000 کسان 6,000 وسلولو ته د یرغمل په توګه خوشی کړي. تر دې مخکې د سوریې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي الیزابت هاف ویلي وه د دولتي ځواکونو په هوایي حملو او د توپونو په ډزو د حلب د یاغانو تر ولکې لاندې سیمو کې ټول روغتیایي مرکزونه غیر فعال سوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې په یوه ویډیو کې یو تن په یوه ویجاړ سوي روغتون کې وضعیت بیانوي.
هغه ناروغان او ټپیان چې په اتاقونو کې و او له کوڅې څخه ښکارېدل، موږ تر بمبارۍ وروسته د خراب وضعیت له کبله دوی دهلیز ته انتقال کړل. د شدید حملې له کبله د جراحي خونه غیر فعاله شوې او د جراحي عملیات په ټپه درېدلي دي.
د سوریې فعالان وایي وروسته له هغې چې تېره سې شنبه د سوریې حکومت تازه حملې پیل کړې، د حلب په ختیځ کې تر سلو زیات ملکیان وژل سوي دي. او روسیه او چین وایي په آسیا پاسیفیک یا د آسیا او آرام سمندر سیمه کې د آزاد تجارت د ساحې د ایجاد لپاره به هڅه وکړي. د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جینګ پینګ پرون په پیرو کې په دې اړه د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ سازمان د سرمشریزې په څنډه کې بحث وکړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل دواړو مشرانو په سیمه کې د تجارت د ساحې د ایجاد لپاره په دغه سازمان کې د همکاري د غښتلتیا ملاتړ وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله د چین ولسمشر د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري د سازمان په چوکاټ کې د دوړخیزه اقتصادي همکاري پر اړتیا ټینګار کړی چې په دې ډول د سیمه ییز او نړیوال اقتصادي ودې لپاره د دغه سازمان ونډه پیاوړې شي.
سات په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په روانه خبری مجله کې په دې اړه راپور لرو چې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستۍ کې ویلي دي چې هیواد یې د افغان طالبانو سره په تماس کې دی. د افغانستان مشران جرګه په دې اړه څه وایي؟
حکومت باید په واضح ډول خپل دریځ روښانه کړي. په مشران جرګې راغلس د کابلوف رابطه د طالبانو سره دا غند طالب د افغانستان د ملت دښمن ده او د دښمن سره رابطه د افغانستان د ملت سره دښمني ده.
اخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی ویلي که چیرې حکومت د سلب صلاحیتو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نه کړي نو بودیجه به تصویب نه کړي. د کار یو شمېر اقتصادي کارپوهان اندېښمن کړي
اگر بودیجه را تصویب نکنه در این صورت به اصطلاح پروژه های انکشافی اینا به رکود مواجه میشه، عرضه خدمات صورت نمیگیره.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د سواد کچه لا هم ټیټه ده.
Illiteracy remains synonymous with exclusion and poverty. Afghanistan again has made great strides in education since 2016, but a lot more does need to be done.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم که وخت پاته سو درته لرو. په نړیوالو راپورونو کې دا وری چې ترکیه د اروپای ټولنې د یو لړ سختو شرایطو له امله د دې ټولنې د غړیتوب پر ځای د نورو لارو د موندلو په هڅه کې ده. لازادی رادیو ماشمنی پښتو خبری مجله او رید ازادی رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د افم په سله شهر 15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 صپو باندې خبريږي. او د افغانستان بهر په ټول نړۍ کې د ازادی رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادی رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې اوریدلای شي. د افغانستان مشرانو جرګه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه بولي. د دغه جرګې غړو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت غوښتل چې په دې اړه څرګند او روښانه دریځ غوره کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستۍ کې د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړی و چې روسیه له طالبانو سره په تماس کې ده. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې نه د روسیې او نه هم د افغانستان او سیمې په خیر دي. د دغه جرګې غړیو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه څرګند او روښانه دریځ غوره کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د زمیر کابلوف څرګندونې وغندلې او زیاته کړه چې هر هیواد چې له افغان طالبانو سره اړیکې لري د افغانستان دښمن دی.
حکومت باید په واضح ډول خپل دریځ روښانه کړي. مشرانو جرګې راغلس د کابلوف رابطه د طالبانو سره دا غند طالب د افغانستان د ملت دښمن دی او د دښمن سره رابطه د افغانستان د ملت سره دښمني ده.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې روسیه له افغان طالبانو سره په تماس کې ده. زمیر کابلوف ویلي طالبان د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې دوی په سوریه کې ورسره په جګړه کې دي او همدا لامل ده چې زموږ ګټې سره نږدې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د سیمې د هیوادونو نیابتي جګړې په افغانستان کې پر مخ وړل کیږي چې باید دغه هیوادونه ورڅخه لاس واخلي. د دغه جرګې غړي نثار حارث د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل:
افغان حکومت په جریان کې نه دی، خو روسیې اعلان کړی چې له طالبانو سره خبرې په جریان کې دي. د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونه په افغانستان کې نیابتي او استخباراتي جګړه پر مخ وړي. د افغانستان په چارو کې هر ډول مداخله د افغانستان په جغرافیه باندې تیری دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د مشرانو جرګې د غړیو د وروستیو څرګندونو په اړه یې له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. څو ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویلي وو:
د هغو ډلو سره چې تلې افغانان د تروریستي حملو هدف ګرځولي، د هر ډول اړیکو جوړول او ملاتړ په اوږد مهال کې د سیمې لپاره په خطر بدلېږي، چې هیڅ هیواد به یې له زیانه په امان کې پاتې نه سي. له دې وړاندې هم چې رسنیو په دې اړه څه خبره کړې او موږ دا موضوع له روسیې سره شریکه کړې، د هغه هیواد چارواکو رد کړې ده.
ښاغلی مستغنی ټینګار کوي چې د سیمې هغه هیوادونه چې د افغان ولس له دښمنانو سره همکاري کوي، د سیمې لپاره به خطرناک عواقب ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر اقتصادي کارپوهان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که چیرې ولسي جرګې د بودیجې په اړه تصمیم ونه نیسي، نو خلک به له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل د بودیجې نه تصویب به د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال په وروستۍ کې ویلي که چیرې حکومت د سلب صلاحیت سو وزیرانو پر ځای نوي کسان معرفي نه کړي، نو بودیجه به تصویب نه سي. نور تفصیل د واصل وسال پر راپور کې.
د ولسي جرګې له لوري د بودیجې د نه تصویب په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د جمهوري ریاست او ولسي جرګې ترمنځ تقابل باید د خلکو ستونزې زیاتې نه کړي او نه هم یو نوی ناورین رامنځته کړي. د دوی په ان که چیرې ولسي جرګه د بودیجې د تصویب په اړه تصمیم ونه نیسي، نو خلک به له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي او د لوږې او بیکارۍ ترڅنګ به په نړیوالو مرستو هم منفي اغېز وکړي. یو له دغو کارپوهانو تاج محمد اکبر د یک شنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
که چیرې بودیجه تصویب نه کړي، نو د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره به وزارتونه پیسې په خپل واک کې ونه لري او انکشافي پروژې به له رکود سره مخ شي. نو کله چې پروژې له رکود سره مخ شي، خدمتونه هم له خنډ سره مخ کیږي، چې له امله یې خلک په خپل ورځني ژوند کې په اقتصادي او ټولنیز لحاظ فوق العاده زیان ویني.
ښاغلی اکبر ټینګار وکړ چې د بودیجې نه تصویب به د هیواد د پرمختګ او انکشاف بهیر له رکود سره مخ کړي او اصلي زیان به یې خلک وویني. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې دوه ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په کابل کې د یوې ناستې پر مهال ویلي وو که چیرې حکومت د سلب صلاحیت شو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نه کړي، نو ولسي جرګه به هم بودیجه تصویب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر مانی وایي د بودیجې تصویب د ولسي جرګې یو له قانوني صلاحیتونو څخه دی، خو که چیرې دغه جرګه د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل ونه کړي، مسؤلیت د دوی په غاړه دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی:
موږ د سترې محکمې وضاحت ته په تمه یو. تر هغې پورې به ټول استیضاح شوي وزیران خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د بودیجې صلاحیت له پارلمان سره دی چې بودیجه تصویب رد او یا هم تایید کړي. که چیرې پارلمان د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل نه کوي، نو مسؤلیت دوی ته متوجه کیږي.
خو د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون یو شمېر غړي وایي بودیجه ځانته قانون لري او د یاد قانون له مخې به عمل کیږي. د دغه کمیسیون یو تن غړي باز محمد جوزجانی په دغه ازادي راډیو ته وویل:
بودیجه جدا قانون است و وزرای کی استیزا شده او جدا
بودیجه جلا خروندې او استیزا جلا کوم قانون چیز مش پوا کیو مش ای پاړه پر دند سرته ورسوله او د بودیجه مسله جلا ده. بودیجه وزیر ته نه ورکول کیږي، بودیجه وزارت پورې مربوط ده. کله چې بودیجه راشینو مش به بیا خپل پریکړه وکړو او د وزیر په خاطر نه کیږي چې بودیجه تصویب نشي.
به خاطر شخصی وزیر تصویب نشدنی بودیجه نه میباشد.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې تېره اونۍ د کابینې 14 وزیران د خپلې پراختیایي بودیجې د 70 سلنې دانه مصرف له کبله استیضاح کړ چې له ډلې اووه تنه سلبې صلاحیت کړل، خو جمهوری ریاست د وزیرانو د استیضاح موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او ویل چې سلب اعتماد شوي وزیران د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولی شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
یو شمیر کارپوهان وایي په پاکستان کې د پګواش موسسې لخوا جوړېدونکې غونډه به د افغانستان لپاره لاسته راوړنه ونه لري. تمه کېږي دا غونډه د رواني نومبر میاشتې په 22مه په اسلام آباد کې وسی، چې هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل دي. دغې موسسې له دې مخکې د افغانستان د سولې په اړه د ځینو غیر رسمي غونډو کوربتوب هم په غاړه درلودی. په دې اړه مې د چارو له کارپوه نظر محمد مطمئن سره مرکه کړې او په سر کې مې د پګواش موسسې د غونډو د مؤثریت په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
پګواش دوه ناستې چې په قطر کې وسولې، یو ډول طالبانو خپل پیغام په کې وړاندې کوو، افغان حکومت هم وړاندې کوي او افغان سیاستوالو هم ګډون کړی و، یو ښه پرمختګ و. ولې په وروسته کې هڅه وسوله چې د پګواش دغه پرمختګونه یو ډول خندنیستي مشکل سره مخ شي؟
مشخصا دا کسان به څوک یو څوک وړي چې دا ناستې نتیجه ورنه کړي.
ګوري په افغانستان کې هر څوک کلاس وهنه کوي، پاکستان هم خپل کسان لري، ایران هم لري، نور هیوادونه بیم لري. هغه کسان چې پاکستان سره نږدېوالی لري هغوی کوشش کوي چې پګواش کې د پاکستان حضور حتمی کې، مخکې کانفرنسونو کې پاکستانیانو په پګواش کې رول نه درلود او په هغوی کې ګډون هم نه درلود، غواړي چې دې ته زمینه په مسایده کې چې پاینده کې پاکستاني ریټایر یا متقاعد جنرالان په پګواش کې ګډون ولري.
مطمئن صاحب، دا چې اسلام آباد د تازه سوي دی چې داسې غیر رسمي ناسته د دوی په خاورو کې جوړه سي، فکر کوي یلاد دا چې خپل پاکستان وسته نړیوالو تر فشار لاندې دی که یا د طالبانو موقف وسته داسې دی چې دوی خپل غواړي د سولې خبرې باید په یو نوی ډول پیل سي؟
زه فکر کوم چې پاکستان غواړي د نړیوالو نظر بل لور ته واړوي او په پګواش کې خپل حضور پراتلونکو کې په خلکو باندې ومني. د پګواش په اوسنۍ ناست کې طالبان خبر هم نه دي او بلنه هم نه دور کړل شوی.
نو فکر کوي آی د دې دوړ هیوادونو ترمنځ اړیکې په دې حد خراب دي چې بل اخر ضرورت کوشش او پګواش ته چې نړیواله مسأله او د سولې په مسایلو کې کار کوي چې دوی باید مسکړی توب کړي او د دوړو هیوادونو اړیکې شې کړي؟
نه، کله افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي باید د ډیپلوماټیک لار نه هغوی خپل مشکلات په خپل حل کړي. پګواش نه کولای شي، ولی هڅه دا کېږي چې پاکستان د دې نه کار واخلي، ځکه هغه چار جانبه ناستې چې شروع شوی ولې او پاکستان یې شروع کړی ولې هغه ناکامې سولې، طالبانو پکې ګډون ونه کړي. همهاله پګواش په قطر کې ناستې لرلې او طالبانو کې ګډون کاوه، یو ډول امیدونه ورته و. اوس غواړي پاکستان چې د پګواش دغه پروسه هم سبوتاژ شي او هغه خپل غشت دین واخلي چې چار جانبه ناکامه شوی، پګواش هم باید ناکامه شي.
لیکوال او کارپو نظر محمد مطمئنو چې د پګواش د راتلونکي غونډې پر ارتباط خپل نظر څرګندوي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
روانه پښتو خبری مجله موتر شپږنی مبجو دوام کوي. د یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان نن په کابل کې په غونډه کې ویل چې افغان حکومت باید په افغانستان کې د سواد د کچې لوړېدو ته هڅې تیز کړي. د پداسال کې د چې دغه سازمان یا د دې ادارې د شمیرو لمخي یوازې په افغانستان کې 40 پسلو کې نارینه او 30 پسلو کې ښځینه له کافي سواد څخه برخمن دي. په دې اړه د رحمت الله افغان په بل راپور کې جزئیات اورو.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان وایي 11 میلیونه افغانان اوس هم له بېسوادۍ څخه اکړېږي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي فطري شیامک فلیپس د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل په کلیو کې 90 پسلو کې ښځې او 80 پسلو کې نارینه کافي سواد نه لري او اړتیا ده چې په دې برخه کې کار وسي.
Illiteracy remains synonymous
په افغانستان کې بې سوادي له محرومیتونو او بې وزلی سره مترادف پاتې دي. په 2014 میلادي کال کې د سواد د زده کړو په برخه کې لاسته راوړنې وي، خو زیات کار ته اړتیا شته. یونسکو له افغان حکومت سره په دې برخه کې همکاري کوي سو نارینه او ښځو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او د سولې په برخه کې به ژمن پاتې شي.
میرمن فلیپس، دا څرګندونې د سواد زده کړې په برخه کې د ځینو موسسو لخوا د میډال د ورکړې په مراسمو کې وکړې. د صنایع موسسې وتوانېده چې د بیبي ګل غنی په نامه میډال خپل کړي. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان د ولسمشر میرمن بیبي ګل غنی په افغانستان کې د سواد زده کړې په برخه کې د سفیر په توګه نومولې ده. په ورته وخت کې بیبي ګل غنی وایي د اسلام دین د علم زده کړه په ټولو فرض کړې ده او افغانان باید زیار وباسي څو باسواده سي او په هیواد کې له بېسوادۍ او ناپوهۍ سره مبارزه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي و چې هغه ماشومان چې له شپږم ټولګي ښکته زده کړې کوي لیک او لوست نسي کولی. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي که څه هم د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت سوی ده، په همدې غونډه کې وویل وزارت په دې برخه کې زیاتې هڅې کړي، خو د هغه په خبره اوس هم 60% کې نارینه او 80% کې ښځې بېسواده دي.
ما اکنون در سراسر افغانستان
د محل په ټول هیواد کې شاوخوا د سواد د زده کړې 15,000 مرکزونه لرو چې 15,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي، خود نامنه یو اقتصادي ستونزو له امله ټول نه
فارغ کېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د سواد زده کړو لپاره د ملي بسیج طرحه چمتو کړې او ډېر ژر به د تصویب لپاره کابینې ته واستول سي. د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا دغه طرحه به په دولتي ادارو کې اجباري وي او هڅه به وسي چې په افغانستان کې د بېسوادۍ ستونزه حل سي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت نن په ولس ولایتونو کې د ودرشو پراختیا پروژو تړونونه د پراختیا شوراګانو له اساس سره لاسلیک کړل. د کلیو د پراختیا وزیر ویل دغه پروژو له پلي کېدو سره به ډېر کورونه او کرنیز ځمکې د سیلابونو، د سیند اوبو له زیاتېدو او بارانونو له خطرونو څخه خوندي سي. د پراختیا شوراګانو استاز وویل دغه پروژې د دوی سیمه ییزې اړتیاوې وي او خلکو ته به په د پروژو سره د کار زمینه هم برابر سي. خان محمد سیند او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر وایي چې که دغه پروژې له یوې خوا په ولسوالیو او کلو بانډو کې د خلکو ورځنۍ ستونزې کموي، بل خوا به په ولسوالیو او کلو کې ګڼو خلکو ته د کار زمینې هم برابرې کړي. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر دورانی د خبره د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ولس ولایتونو د پراختیا شوراګانو له استازو سره د ودرش پراختیا پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وکړه.
نن ودرش پروژې د 202 میلیون افغانۍ په ارزښ په ولس ولایت کې د کپلون دی، پلچکونه دی، استنادي دیوالونه دی او کانال د سربندونه دی، سړک.
دوبل دغه پروژې به د 1,602 کاري ورځو زمینه برابرې او سکم 1,090,000 خلکو ته به ګټه ورسیږي. د نوموړي په خبره د دغه پروژو مالی لګښت آسیایي بانک په غاړه اخیسته او په نورستان، پکتیا، سمنګان، پنجشیر، تخار، بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان، کابل، بلخ، کندوز، لوګر، ننګرهار، غور، سرپل او میدان وردګ ولایتونو کې به د جوړو پلانونو له مخې پلي شي. د کلیو د پراختیا وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دوی په روان کال کې د لړم د میاشتې تر وروستیو پورې 1,329 او انتقالي پراختیایي پروژې د سباندې 321 میلیونو ډالرو په ارزښت په 34 ولایتونو کې پلي کړي دي. د پراختیایي شوراګانو استازو وویل دغه پروژې د دوی سیمه ییزې اړتیاوې وي او له پلي کېدو سره به په لرې پرتو سیمو کې کرنیزې ځمکې، کلي او کورونه د سیلاونو، د سیندونو د اوبو له زیاتېدو او بارانونو له خطره خوندي شي. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د پراختیایي شورا استازي محمد امان آزادي راډیو ته وویل
دغه استنادي دیوال شامل ده، په خزره به کو او بالکل په کې خیانت او ستونزې نه وي. تقریبا شپږ قرور د ضرورت ده او د شپږ قرور کې تقریبا 3,000 نه پوسه او سجوري نو کو تقریبا 3,000 جدي به ازمکه د سیم د تهدید لاندې ده.
همدارنګه د کابل ولایت د چاراسیاب ولسوالۍ د پراختیایي شورا استازي حاجی خوانی الکوزی وویل
پروژې دیوال استنادي ست د مربوطي ولسوالۍ چاراسیا
په دغه پروژې کې د چاراسیا په ولسوالۍ کې استنادي دیوال شامل دی. دا پروژه بسل پسل کې خلکو ته ګټه ورسوي. خلک غریب دي، د وی پولی د جوړولو توان نه لري، د سیلابونو مخه څوک نیولای سي.
د پراختی شوراګانو استاز وویل په ولسوالۍ او لری پرتو سیمو کې د خلکو ستونزې ډېری دي او له دولت یې وغوښتل چې دا ډول نورې پروژې هم پلي کړي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکي وای سره لدې چې نامنۍ په ځینو سیمو کې د دوی د پراختیا پروژو مخه نیولې، خو بیا هم هڅه کیږي چې د خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره نورې پراختیا پروژې هم پلان او پلی کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ترکیه چې له لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب هیله کوي، په وروستیو کلونو کې د دغې ټولنې د یو لړ سختو شرایطو له امله د نورو لارو د موندلو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د ترکیې د ولسمشر له قوله راپورونه وایي چې ویلي دي دا هیواد په هره بیه نه غواړي چې د اروپایي ټولنې غړی سي، بلکې کیدای سي د هغه امنیتي بلاک غړی سي چې د چین او روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو پکې شامل دي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله راپورونه وایي چې ترکیه دې ته اړتیا نه لري چې په هره بیه چې کېږي دا هیواد باید د اروپایي ټولنې غړی شي، بلکې د دې پر ځای ښایي د شانګهای د امنیتي همکارۍ د سازمان غړی شي. په دغه سازمان کې د چین او روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه شامل دي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې ترکیه چې د ناتو غړی ده، دا احتمال چې دا هیواد به د اروپایي ټولنې غړی شي اوس ډېر لري برېښي. د هغه هیواد چې یولس کاله وړاندې د غړیتوب لپاره خبرې پیل کړي دي. اروپایي مشرانو د ترکیې د ډیموکراسۍ او ازادیو پر سابقې انتقاد کړی او د انقرې بیا له دې کبله چې هغه د هیواد ته سپکاوی بللی مخ په زیاتېدونکي ډول غوسه زیاته شوې ده. د ترکیې د هویت او رسپانې د راپور له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو شمېر هغو خبریالانو ته چې له ده سره د پاکستان او ازبکستان له سفر وروسته بیرته انقرې ته په الوتکه کې اسپاره ویلي چې ترکیه باید د آرامۍ احساس وکړي او د ده په نظر دا لازمه نه ده چې په هره بیه چې کېږي دا هیواد باید د اروپایي ټولنې غړی شي. اردوغان وویل دا خبره چې ولې ترکیه باید د شانګهای د هیوادونو د سازمان غړی نه شي هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او هم د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف چې دواړه د شانګهای غړي دي کړی ده. اردوغان دغه راز ویلي چې که په دې اړه مثبت پرمختګ وشي او د ده په باور که ترکیه د شانګهای غړي وي، دا به د دې سازمان وړتیا نور هم زیاته کړي چې په پراخ لاس عمل وکړي. د شانګهای د همکاري سازمان چې د افراطي اسلامي ډلو او له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې په هدف په 2001 کال تاسیس شوی، چین، روسیه او د منځنۍ آسیا څلور هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړي دي. منګولیا، هند، ایران او افغانستان په دې سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب لري او لکه د بیلاروس په څیر ترکیه هم د خبرو شریکه ده. د خبرو د شریکانو په توګه دا هیوادونه کولای شي چې د شانګهای د سازمان د وزیرانو په سطح او هم په نورو غونډو کې برخه واخلي، خو د رایې ورکولو حق نه لري. د ترکیې ولسمشر تېره اونۍ له ترکانو وغوښتل چې له اروپایي ټولنې سره د اړیکو په اړه د دې کال تر پایه صبر وکړي او راتلونکي کال به د اروپایي ټولنې د غړیتوب په اړه په ټول هیواد کې یوه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د سوداګرۍ اړیکو یوه خلار پر مخ نیولې، ځکه له دې هیواده اروپا ته د کډوالو د مخنیوي لپاره د انقرې مرستې ته اړتیا لري.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د بازادی رادیو پر څپو باندې د ماښام لوونه د سهار تر وو بجو پرې اوریدلای سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری وای په زابل کې د طالبانو او داعش یو ځای کېدل او د چارواکو فریاد د حیرانتیا وړ خبره ده. ناصر فقیرزاده له لوګر کې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د تقابل اصلي قربانیان به ملت وي. حاجی شمس الحق وای له حکومت غواړم چې د کجکی بند جوړېدو کار ګړندی کړي. شفید زادران لیکي دلته وازه د دوهم سوریې په لور روانه ده. یعقوب له زابل لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی سي چې حکومت او طالبان افغانستان په حق خپل کور وبولي. عزیز الله ارمان لیکي له حکومت غواړم په کندوز کې د پیسو او عملیاتو په برخه کې د سرتیرو ترمنځ همغږي ته پام وکړي. او سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنۍ لیکي د څمکنۍ او جنخیلو ترمنځ لاره دومره خرابه ده چې خلک یې په زکام او الرژي ناروغیو اخته کړي دي. له همدې سره روانه پښتو خبری مجله هم پای ته رسیږي. زما همکار سحر لیوال په سټوډیو کې ده له دوهمې ماښامنۍ دری خبری مجله سره. مهرباني سر
تشکر از شما قسیم سولمل. از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. امیدوارم روز خوبی را پشت سر گذاشتانده باشید. تا دقایق دیگر میشنوید که مشران و جرگه از حکومت افغانستان خواسته تا موقفش را در برابر اظهارات نماینده روسیه برای این کشور در پیوند به ارتباط آن کشور با طالبان مسلح واضح سازد. یونس کو میگوید هنوز هم 11 میلیون افغان از کمسوادی رنج میبرند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که یک قماندان شبکه حقانی در ولایت پکتیا بازداشت شده است. رقم تلفات ناشی از منحرف شدن یک ریل از خط آهن در ایالت اتراپردیش هند به بیش از 100 نفر رسیده است. و حکومت سوریه یک پیشنهاد سازمان ملل متحد را رد کرد. تفصیل اخبار. والی نورستان میگوید که حمله مخالفان مسلح دولت در ولسوالی دعاب به عقب زده شده و اکنون آتشباری شورشیان بر برخی از پسته ها ادامه دارد. حافظ عبدالقیوم بر رادیو آزادی گفت که صدها مرد مسلح صبح امروز بالای این ولسوالی حمله کردند.
تقریبا دریم سو نتر چلو نیم سو پوری وکسانی نورگرام و دعاب و منگول طالبان یغمان دلشنگ و لنگر باز طالبان هم تلید.
در مورد تلفات احتمالی ناشی از حمله و درگیری در ولسوالی دعاب ولایت نورستان چیز گفتن نشده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک قماندان شبکه حقانی در ولایت پکتیا خبر داده است. در خبرنامه این ریاست آمده است که سید الرحمن مشهور به خیبر در ولسوالی زرمت پکتیا سرگرم فعالیت‌های تخریبی و تروریستی بود. قماندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان اطمینان می‌دهد که قوای هوایی توانایی پاسخ هر گونه حمله طالبان توانایی پاسخ به هر گونه حمله طالبان را دارند. اما جنرال عبدالوهاب وردک در این حال می‌گوید که قوای هوایی هنوز هم با کمبود تجهیزات روبرواند. آقای وردک این حرف‌ها را در جریان سفر به اوروسکان گفت. وزارت احیا و انکشاف دهاد افغانستان امروز قرارداد اجرای 37 پروژه انکشافی را با نماینده های شوراهای انکشافی 17 ولایت در کابل امضا کرد. نماینده های شوراهای انکشافی گفتند که با تطبیق و عملی شدن این پروژه ها به مردم زمینه های کاری نیز فراهم خواهد شد. ادامه خبرها. مقام ها می گویند که رقم تلفات ناشی از منحرف شدن یک ریل از خط آهن در ایالت اتراپردیش هند به بیش از 100 نفر رسیده است. در این حادثه که اوایل امروز در نزدیک شهر کانپور رخ داد بیش از 150 تن هم زخم برداشتند. تا حالا علت این رویداد معلوم نیست و عملیات برای بیرون کشیدن اجساد و آنهایی که زنده ماندن ادامه دارد. زکی احمد یک سرمافتش پلیس به خبرگزاری ANI هند گفت امبولانس های زیاد اینجا رسیدند و تا حال اجساد زیادی را بیرون کشیده ایم. مشکل این است که افراد را از یک واگن واژگون شده بیرون بکشیم و دیگر این که یک واگن دیگر به شدت تخریب شده و گمان می رود که برخی افراد در آن گیر مانده اند. نرندرا مودی صدر اعظم هند نسبت به تلفات این رویداد ابراز تأسف کرده است. حکومت سوریه یک پیشنهاد سازمان ملل متحد را رد کرد. در این پیشنهاد خواسته شده است تا به مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب خودمختاری داده شود. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه امروز پس از ملاقات با استیفن دیمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در دمشق گفت با اخراج شورشیان از حلب نهادهای دولتی باید فعالیتشان را از سر بگیرند. المعلم افزود سوریه این را نمی‌پذیرد که حدود 200 175,000 تن را در شرق حلب به عنوان گروگان به 6,000 مرد مسلح رها کند. پیش از این الیزابت هاف یک مقام سازمان صحی جهان گفت که در نتیجه حملات هوایی و آتشبوری در جریان 5 روز توسط نیروهای حکومتی تمام تأسیسات صحی در مناطق تحت کنترل شورشیان از فعالیت بازماندند. یک نفر در یک ویدیو در رسانه‌های اجتماعی وضعیت در یک شفاخانه تخریب شده را این گونه بیان کرد. مانده از مریضان و زخمیان را که در اتاقها بودند بعد از بمباری بنابر وضعیت خراب به دهلیز انتقال دادیم. در پی حمله شدید بخش جراحی غیر فعال شده و عملیات و عمل جراحی توقف یافته است. فعالان سوری میگویند که از سه‌شنبه گذشته به این سو که حکومت سوریه حمله تازه را آغاز کرده است، بیش از 100 تن از افراد ملکی در شرق حلب کشته شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که 7 فل امروز در یک حمله راکتی شورشیان در منطقه غرب حلب که کنترل آن در دست حکومت است کشته شدند. و روسیه و چین میگویند که در مورد ایجاد ساحه تجارت آزاد در منطقه آسیا پاسیفیک تلاش میکنند. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهور روسیه و چین به روز شنبه در این مورد در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در پایتخت پیرو صحبت کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که این دو رهبر از تقویت همکاری در این سازمان در تلاش برای ایجاد ساحه تجارت آزاد حمایت کردن. با نقل از وزارت خارجه چین گفته شده است که رئیس جمهور این کشور روی نیاز همکاری دو جانبه در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک تاکید کرده است تا به این ترتیب سهم این سازمان در رشد اقتصاد منطقوی و جهانی بیشتر شود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را مشنوید. عبیدالله عبیدی در بخش تکنیکی این برنامه همکاری می کند. رئیس مشران و جرگه اظهارات اخیر نماینده روسیه برای افغانستان مبنی بر تماس‌های آن کشور با طالبان را مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده است و از حکومت می‌خواهد تا موقفش را در این رابطه واضح بسازد.
حکومت باید واضح جواب خود در این روخانه که مشران جرگه در دست ندقابلوخ رابطه در طالبان رو سرد در غند طالب در افغانستان در ملت دشمنده و دشمن سر رابطه در افغانستان در ملت سر دشمنیده.
معاون اول ولسی جرگه گفته است به خاطر عدم معرفی نامزد وزیران جدید از سوی حکومت بودجه امسال را تصویب نخواهند کرد. اگر بودجه در زمان مناسب آن تصویب نشود چی پیامده خواهد داشت؟
در این صورت پروژه های انکشافی اینا به رکود مواجه میشه. وقتی که پروژه های انکشافی به رکود مواجه شد عرضه خدمات صورت نمیگیره و مردم واقعا فوق العاده آسیب میبینند.
تاج محمد اکبر آگاه مسائل اقتصادی بود. یونسکو میگوید هنوز هم 11 میلیون افغان از کم سوادی رنج میبرند.
Illiteracy remains synonymous.
بی سوادی در افغانستان با فقر و محرومیت مترادف باقی مانده.
With exclusion and poverty.
سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. مشران جرگه افغانستان اظهارات اخیر زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان را مداخله در امور داخلی این کشور دانسته و آن را محکوم کرده است. اعضای مشران جرگه امروز در نشست عمومی این جرگه بیشتر روی همین مسئله بحث کرده و از حکومت افغانستان خواستند تا در این مورد موقفش را واضح بسازد. به تازگی زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان در گفتگو با آژانس خبری ترکیه آناتولو از تماس‌های مقام‌های روسی با طالبان مسلح سخن گفته است. بیشتر در این مورد در گزارش از فرشته ندا.
مشران جرگه افغانستان میگوید اظهارات اخیر ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان نه به خیر روسیه و نه هم به خیر و صلاح افغانستان و منطقه است. اعضای مشران جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه از حکومت افغانستان خواستند تا موقف خود را در رابطه با اظهارات ضمیر کابلوف واضح سازد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه اظهارات ضمیر کابلوف را رد کرده گفت هر کشوری که با طالبان روابط دارد به معنی دشمنی با افغانستان است.
حکومت باید به طور واضحی موقف خود را روشن سازد. معلوماتی که در دست دارد پس از بیانیه کابلوف آن را با مقامات روسی در میان گذارند و تاریخ گذشته روزها را هم یاد کنند تا از مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری نمایند و من به نمایندگی از اعضای مشران جرگه اظهارات اخیر کابلوف را محکوم می کنم.
با تازگی ضمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان در گفتگو با آژانس خبری ترکیه آنادولو از تماس‌های مقام‌های روسی با طالبان سخن زده است. ضمیر کابلوف گفته است که طالبان بر ضد کسانی می‌جنگند که ما در برابرشان در سوریه درگیر جنگ هستیم و همین علت است که منافع ما را نزدیک می‌سازد و به گفته وی طالبان و روسیه موضع‌گیری یکسان در برابر داعش دارند. اما اعضای مشان و جرگه افغانستان می‌گویند کشورهای منطقه که جنگ‌های نیابتی را در افغانستان دامن می‌زنند باید از مداخلات در امور داخلی این کشور دست بکشند. نثار حارث یک تن از این سناتوران چنین میگوید:
افغانستان در جریان نیست، روسیه باز میدان میکنه که ما با طالبان در جریان مذاکرات هستیم. ما از روسیه و از تمامی کشورهایی که در داخل افغانستان جنگ‌های نیابتی و جنگ‌های استخباراتی خود برای انداختن می‌خوایم که پای خود از درمیانی بکشند. هر گونه مداخله کشورهای دیگر در افغانستان دسترازی با حاکمیت افغانستان است.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر وزارت خارجه را داشته باشیم، اما مقامات آن وزارت مشخصاً در مورد سخنان سناتوران چیزی نگفتند. اما شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت سه روز پیش در صحبت با رادیو زدی در این مورد گفته است:
دولت افغانستان همواره به کشورهای منطقه هشدار داده که هر گونه ایجاد روابط و حمایت از گروه‌هایی که با حملات تروریستی مردم ما را هدف قرار می‌دهند، این گروه‌ها را در میان مدت و دراز مدت به خطرات عمده منطقه‌ای مبدل می‌سازد که هیچ کشوری از آسیب آن در امان نخواهد.
آقای مستغنی تاکید دارد همکاری کشورهای منطقه با گروه‌هایی که مردم افغانستان را هدف قرار می‌دهند برای منطقه خطرناک است و می‌گوید که در امر مبارزه با تروریسم باید با حکومت افغانستان حمایت صورت گیرد، نه با گروه‌هایی که اعمال تروریستی انجام می‌دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند اگر ولیسی جرگه در مورد تصویب بودجه تصمیم نگیرد، مردم با شرایط اقتصادی و اجتماعی دشوار روبرو خواهند شد. آنان امروز بر رادیو آزادی گفتند که تأخیر در تصویب بودجه سبب عدم عرضه خدمات شده و روی کمک های بین المللی نیز تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که معاون اول ولیسی جرگه گفته است اگر حکومت به جای وزیران سلب صلاحیت شده نامزد وزیران جدید را معرفی نکند، بودجه سال پیشرو را تصویب نخواهند کرد. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از نشر گزارش‌ها در زمینه تصویب نشدن بودجه از سوی ولیسی جرگه، برخی آگاهان اقتصادی می‌گویند که تقابل حکومت و ولیسی جرگه نباید بیش از این مردم را با چالش‌ها مواجه کرده و سبب بحران تازه گردد. به باور آنان اگر ولیسی جرگه در مورد بودجه تصمیم نگیرند، مردم با شرایط اقتصادی و اجتماعی دشواری روبرو شده و در کنار افزایش فقر و بیکاری، روی کمک‌های بین‌المللی نیز تأثیر سو خواهد گذاشت. تاج محمد اکبر یکی از این آگاهان روز یکشنبه در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
اگر بودجه را تصویب نکنه، یعنی مبالغ پولی جهت عرضه خدمات طبعا وزارتخانه در اختیار نداشته باشه، در این صورت به اصطلاح پروژه های انکشافی اینا به رکود مواجه میشه. وقتی که پروژه های انکشافی به رکود مواجه شد، عرضه خدمات صورت نمیگیره. وقتی که عرضه خدمات صورت نمیگیره، مردم واقعا در زندگی اقتصادی اجتماعی اینا فوق العاده آسیب میبینه.
آقای اکبر تاکید میکند که تاخیر در تصویب بودجه روند رشد و انکشاف در افغانستان را با رکود مواجه می کند و متضررین اصلی آن مردم این کشور خواهند بود.
این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که ظاهر قدیر معاون اول پلیس جرگه دو روز قبل گفته است اگر حکومت به جای وزیران سلب صلاحیت شده کاندید وزیران جدید را معرفی نکند، این جرگه بودجه را هم تصویب نخواهد کرد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که موضوع تصویب بودجه یکی از صلاحیت های قانونی پلیس جرگه بوده و اگر این جرگه به صلاحیت هایش عمل نمی کند مسئولیت متوجه خودش می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور:
صلاحیت های پارلمان است که بودجه را تصویب کند، رد یا تایید کند. یه صلاحیت های پارلمان است. حالا اگه پارلمان به صلاحیت های خود عمل نمی کنه مسئولیت متوجه خودشان.
اما برخی از اعضای کمیسیون امور مالی و بودجه پلیس جرگه افغانستان می گویند که بودجه از خود قانون دارد و مطابق آن عمل خواهد شد. باز محمد جوزجانی یکی از اعضای این کمیسیون بر رادیو آزادی موضوع تصویب نشدن بودجه را رد کرده گفت:
بودجه جدا قانون است و وزیرایی که استعفا شده او جدا قانون است. ما قانونی که در دسترس ما بوده انجام دادیم، وظیفه ما انجام شده. وزیر به شما دیگه نیست، ولی بودجه یک مسئله جدا هست. بودجه به شخص وزیر داده نمیشه، بودجه مربوط به وزارت میباشد. یعنی بودجه که آمد ما تصمیم خود سر بودجه خواهد گرفت.
این در حال است که پلیس جرگه افغانستان هفته گذشته به دلیل مصرف نکردن 70% بودجه انکشافی استهزا نمود و از این میان 7 تن را سلب صلاحیت کرد. اما ریاست جمهوری موضوع استهزای وزرا را برای بررسی به سر محکمه راجع کرده گفته که وزیران سلب اعتماد شده تا اعلام فیصله محکمه به وظایفشان ادامه می دهند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را مشنوید. بیسوادی و کمسوادی هنوز هم یک چالش عمده در افغانستان خوانده می شود. نظر به ارقام ارائه شده از سوی یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، تنها 34% مردان و 18% زنان افغان از سواد کافی برخوردارند. مسئولان یونسکو در افغانستان امروز در مراسم اهدای مدال به نام بی بی گل غنی که به برخی از مؤسسات سواد آموزی داده می شود گفتند نیاز است تا در بخش سواد آموزی کارهای بیشتری در افغانستان صورت بگیرد. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید که برای برطرف ساختن این چالش از هر راه ممکن تلاش میکند. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر.
یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید 11 میلیون افغان هنوز هم از کمسوادی در افغانستان رنج میبرند. پاتریشیا مکفلپس نماینده این اداره در افغانستان روز یکشنبه در کابل گفت 90% زنان و بیشتر از 60% مردان در روستاها سواد کافی ندارند و نیاز است تا در این بخش کارهای بیشتر انجام شود.
Illiteracy remains synonymous.
بیسوادی در افغانستان با فقر و محرومیت مترادف باقی مانده. افغانستان در سال 2016 میلادی در بخش سوادآموزی دستاوردهای داشته است. اما کارهای بیشتر است که باید انجام شود. یونسکو به همکاریهایش با حکومت افغانستان در امر دسترسی به تعلیم به هر زن و مرد و ایجاد زمینه به آنان در آوردن صلح و ثبات در کشور متحد میماند.
خانم مکفلپس این مطلب را در مراسم اهدای مدال به برخی از مؤسساتی که در بخش سواد و موزیک کار کردند مطرح کرد و مؤسسه صنایع توانست مدال را که به نام بی بی گلغنی مسمار شده به دست آورد. یونسکو بی بی گلغنی خانم رئیس جمهور افغانستان را سفیر سواد آموزی در این کشور نامیده است. در این حال بی بی گلغنی در این مراسم گفت دین اسلام علم را بالای همه فرض گردانیده است و افغان ها باید بکوشند تا با سواد شده و علیه جهل و نادانی در کشور مبارزه کنند. پیش از این وزارت معارف افغانستان تایید کرده است که اکثر اطفالی که در صنف ششم درس می خوانند حتی نوشتن و خواندن درست را یاد ندارند. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان که از سوی پلیس جرگه سلب صلاحیت نیز شده است در این نشست گفت این وزارت در این راستا تلاش های زیادی را انجام داده، اما به گفته وی هنوز هم 60% افغان ها که 80%شان را زنان تشکیل می دهد بی سوادند.
ما اکنون در سراسر افغانستان در حدود 15,000 مرکز یا کورس سواد آموزی داریم و در همه از این کورس ها در حدود 500,000 شاگرد شامل آموختن سواد هستند. ولی وقتی شرایط افغانستان، شرایط ناامنی یا شرایط اجتماعی وطن ما، شرایط اقتصادی وطن ما قسمی است که همه ای 500 هزار نفری که شامل کورس ها و برنامه های سواد آموزی هستند فارغ نمیشن.
در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید طرح بسیج ملی برای سواد آموزی آماده شده و به زودی برای تصویب به کابینه فرستاده خواهد شد. به گفته این وزارت بر اساس این طرح سواد در ادارات دولتی اجباری خواهد شد و تلاش می شود تا مشکل بی سوادی در افغانستان حل گردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنای صدای امریکا تا لحظات بعد روی همین نواج آغاز می شود، اما اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. جشنواره به هدف انتخاب محصل برتر به مناسبت روز جهانی محصل از سوی اتحادیه محصلین پوهنتون کابل راه‌اندازی شد. در این جشنواره که امروز در پوهنتون کابل برگزار شده بود، برای 11 محصل برتر پوهنتون‌های مختلف پوهنتون مذکور مدال‌ها و تقدیرنامه ها اعطا کردید. وزیر تحصیلات عالی که هفته گذشته از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده، این جشنواره را یک گام مثبت عنوان کرد. الیاس صالح بیشتر در این مورد میگوید.
در این جشنواره که به مناسبت روز جهانی محصلین برگزار گردیده بود، 11 محصل پوهنتون کابل مفتخر به اخذ مدال و تقدیرنامه گردیدند. این محصلین از خود در کسب علم و فرا گرفتن دروس برای زندگی نشان داده و پابند به اصول پوهنتون بودند. این جشنواره روز یکشنبه در پوهنتون کابل برگزار شده بود. سید عالم احمدی که محصل پوهنزه کامپیوتر ساینس است، در این برنامه مقام اول را به دست آورد. وی در صحبت با رسانه ها گفت:
خودم با طرحی که به نام اکسنت یا نسل جدید اینترنت داشتم که در حقیقت توسط از این طرح میتونیم تمام وسایل زندگی خود را از روی دور کنترل بکنیم، که ما بعضی نمونه هایش به شکل عملی و پرکتیکال هم ساختیم، مورد تایید استادای مسلکی پانزه ما قرار گرفتن و اونها تشویقایشان بودن که ما اینجا رسیدیم.
در عین حال فریده محمد، وزیر تحصیلات عالی افغانستان که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده، این را یک اقدام خوب دانسته گفت: محصلین افغان دارای استعدادهای خوبی بوده و می توانند در بخش‌های مختلف پیشرفت نمایند.
این بسیار یک ابتکار خوب و جدید است که از سوی اتحادیه محصلین و حمایت پوهنتون کابل راندازی شده. این مسئله برای ما نشان می دهد که محصلین امروز متعهد، آگاه و رسالتمند هستند.
خانم محمد اضافه نمود که برگزاری چنین جشنواره ها می تواند استعدادهای پنهان محصلین را برملا ساخته و دیگر جوانان را هم تشویق نماید تا به خاطر کسب علم و دانش بیشتر از بیش تلاش نمایند. حمید فاروقی، رئیس پوهنتون کابل که یکی دیگر از سخنرانان این جشنواره بود، از جوانان و نقش آنان ستایش نموده گفت:
روز محصلین ما دقیقاً درک رسالت خود کردن به مسائل تعلیم خود، به مسائل اکادمی و به مسائل ارزش‌های ملی و منافع ملیشان در صدر تمامی و باعث توجه و تمکین دارن و از طریق ایجاد تشکل‌های اتحادیه‌شان و دفاع از منافع تحصیلی و قشر محصلی تلاش خود را به خرج خود دادن.
این جشنواره به مناسبت روز جهانی محصلین که همه سالا در 17 نوامبر تجلیل می‌گردد راه اندازی شده بود. صوفیا شکیب، رئیس اجتماع محصلین پوهنتون کابل، می‌گوید هدف از راه اندازی این جشنواره روشن ساختن استعدادهای خوب محصلین و معرفی آنان به جامعه است. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شماری از کارشناسان امور میگویند نشستی که قرار است از جانب پگواش در پاکستان دایر گردد برای افغانستان دستاورد نخواهد داشت. این نشست به تاریخ 22 نوامبر در اسلام آباد برگزار میگردد و هدف آن بهترسازی روابط میان افغانستان و پاکستان خوانده شده است. پگواش قبل از این نیز میزبان نشست های صلح افغانستان در چندین کشور دیگر بوده است. قسیم سولمل، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد با نظر محمد مطمئن، کارشناس امور، اما صاحبه ای را انجام داده و نخست از وی در مورد اهمیت این نشست در برقراری صلح در افغانستان پرسیده است.
نشست پگواش در اسلام آباد به خاطر صلح نیستن و مذاکرات و گفتگوی صلح نیستن، عنوانش اینمی هستن که مشکلات بین حکومت افغانستان و حکومت پاکستان و در مجموع مشکلات بین پاکستان و افغانستان باید ریسرچ شوه، در اون بحث شوه. بر نظرم که این وظیفه پگواش نیستن، وظیفه دو کشور هستن، هر کشور روابط دیپلماتیک همراه دیگره داره و نتیجه نخواهد داشته باشه.
یعنی فکر میکنین که رابط افغانستان و پاکستان به او اندازه منفی و خراب است که بالاخره ضرورت به ای پیدا میشه که سازمان بین المللی به نام پگواش که بیشتر روی مسائل صلح تمرکز میکنه بین دو کشور میانجی گیری کنه؟
ما فکر میکنیم که از پگواش استفاده بد میشه، سو استفاده از اداره پگواش کسانی میکنه که همراهی پاکستان روابط نزدیک داره و امرای میخواه که حضور پاکستانی ها در آینده در کنفرانس های پگواش تایید کنه. ای به معنای این نمیاستن که امرای دو کشور اگر مشکلات باشه، مشکلات باید امرای کشورا از دیپلماسی حل شوه نه از رای پگواش.
و جناب مطمئن صاحب، در نشست های قبلی که صرف پگواش در ارتباط به افغانستان برگزار شده بود، تمرکز روی موضوع صلح افغانستان بود، صلح با طالبان و صلح با طرفین مسلح. فکر میکنید در این نشست روی موضوع هم بحث خواهد شد با تجربه ای که مشکل افغانستان با پاکستان در ارتباط به مسئله طالبان است؟
نشست های چهار جانبه و نشست های پگواش در قطر در یک وقت شروع شدند. طالبان در پگواش اشتراک کردن و در نشست چهار جانبه اشتراک نکردن. بالاخره نشست چهار جانبه ناکام شدن. آل پاکستان میخواد که امو نشست های پگواش که کمی به کمیابی میرفتن، کمی امید برش بودن، امو ناکام شوه، به اصطلاح امو غچ چهار جانبه از پگواش و از طالبان گرفته شوه.
نظر محمد مطمئن، کارشناس مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پیشرفت نیروهای عراقی به استقامت مرکز شهر موصل ادامه دارد. آژانس خبری اسوسییتد پرس در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از آرش همایون میشنوید.
یک قمندان ارشد اردوی عراق میگوید نیروهای امنیتی این کشور به استقامت مرکز شهر موصل در حالت پیشروی قرار داشته، شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را به عقب نشینی وادار ساختند. اما تیراندازان دقیق از راه دور، حمله کنندگان انتحاری و نگرانی در مورد تلفات افراد ملکی پیشرفت نیروهای عراقی را بتی ساخته است. جنرال سمی العریدی به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است عملیات نیروهای خاص تحت قمانده وی به خاطر یافتن جنگجویان داعش و بمبگذاران انتحاری مربوطین گروه شورشی ادامه دارد، ولی با وصف آتش آوان و تیراندازان دقیق از راه دور نیروهای خاص عراق به پیشروی ادامه می دهند. جنرال ایدر فدل، یک قمندان دیگر اردوی عراق، گفته است روز یکشنبه یک حمله کننده انتحاری تلاش کرد با موتر مملو از مواد انفجاری به استقامت ناحیه تحریر در موصل حرکت کند، اما قبل از آن که موفق به انفجار موتر شود از پا در آورده شد. به گفته جنرال حیدر فضل، با آنکه موتر مملو از مواد منفجره در یک فاصله مسکون انفجار کرد، اما در اثر آن یک خانه فرو ریخت، 4 فرد ملکی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. جنرال حیدر فضل گفته است نیروهای اردوی عراق روز یکشنبه منطقه الزوار را تصرف کردند که در فاصله 8 کیلومتری از مرکز شهر موصل قرار دارد، و به گفته وی رسیدن نیروهای عراقی باعث آن شد تا صدها باشنده این منطقه با بیرق‌های سفید از منازلشان خارج شوند. یک مقام ملیشه‌های شیعه عراق که از افشای نامش خودداری کرده گفته است نیروهای عراقی به خاطر تقویت ملیشه‌های شیعه به حومه غربی شهر تلعفر رسیدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
سمیع الله حلیمی تندر از ولسوالی سمکنه پکتیا نوشته که رئیس جمهور غنی باید اول فساد اداری را در ادارات دولتی کابل از میان بردارد و سپس به سایر ولایات در این مورد توجه کند. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته که پاکستان در هر نشسته که در ارتباط با افغانستان باشد اشتراک کند به نفع این کشور نخواهد بود، زیرا به گفته این شنونده زمان تقاضای صلح از پاکستان گذشته است. واحد الله از لغمان پیام فرستاده که موجودیت تقابل میان ولسی جرگه و ارگ میتواند سبب سقوط نظام شود. خاشی که ننوشته از کجا پیام فرستاده گفته که مشروعیت اعضای ولسی جرگه خود زیر سوال است، بنان استیزای وزرا سویانان نادرست است. و گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته که وضعیت ناگوار کشور ایجاد میکند که تا دولت مردان اتحاد بیشتر داشته باشند. حالا هم از ساعت نزدیک به 7 شام از برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال خداحافظی می کنم. شب همه ایتان بخیر.